شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. تاکل شوی چې نن د تورخم دروازه د مسافر پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې لوی میاشتې بندیدو وروسته د چهارشنبې پورس یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په یوویشتمه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د وی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، ترورستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لوري د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبردار یعنی خپل اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوه کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شایي ولسوالۍ د ابتدایي محکمه د پریکړې لمخې د پنځشنبې پورز دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې ستره محکمه هم تایید کړي، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیذي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عمل کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون یې خبرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2023 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي. حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. د راپور له مخې سوریایان بیا هم د ټولو پناه غوښتونکو لویه برخه یعنی 14% جوړوي او تر دې وروسته د افغانستان او وینزویلا وګړي هر یو د 8% په لرلو سره دوهمه لویه ډله جوړوي. ویل شوي چې د ټولو پناه غوښتونکو څخه باندې 3/4 برخه جرمني، اسپانیا، ایتالیا او فرانسې کې ثبت شوي او څه کم 4% هم له 18 کلونو کم عمر ماشومان شودل شوي دي. جرمنی د پنځشنبې پورس په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې لنیو مشرتابه سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړل. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبری کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسونه یو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغه زیاته کړه: موږ وړاندوینه نشو کولی چې په څو میاشتو یا شای څو اونه یو کې به څه پیښ شي. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې مېرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه د برېښنا کوټونو د عصري کولو په برخه کې جرمني په تیرې یوه لسیزه کې چې له سوریې څخه د خلکو د وتلو پراخ بهیر پیل شوی، د سوریې 1,000,000 کډوالو قربانه ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې اوري. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو د نجونو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر نجونو څرګندونه لرو. کابل ته د امریکا د پلاوی سفر څارو. په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونه لرو.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ولې کوم تغییر چې اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات شوي دي.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
لبامي بل خراپا تا، لبامي بل خراپا تا، د نورو
د نوروز پاړه په دې خبرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلوم ده. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1404م تعلیمي کال لښپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی. د 1400م هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې وخت لر رسیدو ورسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې، او یو څه وخت ورسته نجونو له پانتونی ستا کول هم راوګرځولې. د ځکه په هیڅ څخه لښپژم ټولګي څخه د پورته نجونو د بیا پاتې دو په وړاندې یو شمیر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په شلمه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانست، خو بیا هم دوی د منځنوي او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ تړلې وساتلې. یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1404م تعلیمي کال پیلېدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانستل شي، خو داسې ونه شول. مهر ما صافی ولې د غوز د کوونکو څخه ده دا وای
یکی از ارزویم که د سال 1404 یعنی سال نو بود
په 1404م کال کې زما یو هیله دا و چې د خونځي او دروازې به د نجونو پر مخ پرانستل شي، او موږ به وکول شو چې خونځي ته لاړ شو او زده کړه وکړو. خو د خونځي او دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي، او زه ډېر خوشاله یم چې خپل دې هیله ته ونه رسیدم. مهر مازادی رادیو ته ویل چې کله په 1400 کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هغه په 15 ټولګي کې واو یوازې دی و کال لپاره وتونه ده چې خونځي ته لاړ شي. هغه زیاته کړه چې خونځي ته لتلو نوې منه شوی، نو اوس به په 9 ټولګي کې وای. لبلې خو په افغانستان کې یو خزینه خون کې چې د نوم له خودلو ډډه وکړه، وای چې هغه هم تم درلوده چې خونځي به د زده کوونکو پر مخ بیا پرانستل شي.
سمیدوری های ما برای باز شدن مکاتب دختران زیاد
مقدن جنو در خونزیو در بیا پرانیستلو لپر الوری هیلی در لوده ترسون جنی وکاولی شیخ پلیستقل یو تاریم تدوام مرکری، خو نوازی در چه در خونزیو در وازی در جنو پر مخبرانی نیستر شوی پر حلکانو هم محدودیتون او شرایط وزر شول. لکه در لومی طولگی چه خطر نهم طولگی پوری ناری نزده که اون که باید نیلی رنگ جمع و سپین خواله، او لسم چه خطر دولسم طولگی پوری پسپین کمیسا و پرتوگ او سپین پکلی که خونزی تراشی ده کار دزده که اون پر مورال خورا منفی اغیزه کړي، او اکثر یې زړه نه کوي چې خوځي تر لاشي.
په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلی چې طالبان په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم تر سره کړل، خو بیا هم خزو او نجونو په کې ګډون نه درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېر خوښینه په دې ده چې په افغانستان کې خزی د دوی د جنسیت پر بنسټ له خونځي او پونتون څخه مندي، او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده. طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغانی ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلو چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له سندان څخه د یو امریکایي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر لڅنګړي استاذ ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل نن ورځ یو ښه ورځ ده. موږ بریالي شو چې یو امریکایي جورج ګلزمان په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشي کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې د طالبان حکومت ولسمشر ترامپ او امریکایي ولسته د شنیت په توګه د ګلزمان له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړی ټوب ورکوي چې په بهر کې بندیان دي، او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشي کېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړی ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویند پرون ناوخته په خپل اکسپانه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه د هڅه دوی کړی ده او دا کسې آزاد کړی دی. د پنځنن به پورس د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استاذ ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د یو پلاوي سره په یو داسې سفر چې مخکې پاره څنګه وویل شوی کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د اعلامیه لمخي په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د اوکران ولسمشر وای چې راتلونکي اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولودمیر زلنسکي دا خبره د پنځشنبې پورس یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې نوموړي د چهارشنبې پورس د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره په اوکران کې د لنډمهاله اوربند پر موضوع خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي راتلونکي اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي وویل زنه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 14 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونکړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه دیش ورځنی اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه، خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده. له ترامپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیې پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هر ورځ او هر شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بې پیلوټ الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پاوز پرون پنځشنبه وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له 101 او یا بې پیلوټ الوتکو څخه 15 راغورځولي او 13 نور یې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرف کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازګر په 4:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي او د سه شنبه په ورځ د مارچ په 15 به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالي پرون پنځشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې سش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینه شوې ده. دا طبي پیښې څنګه زیات شوې ده؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخوانی مرستیال محمد ولی مدقق څخه ویوار.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. او دا سیلابونه اوس په ډېره خوشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي، ولې دا تجربه هر کال تکراریږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای. که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرهیز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډیر لرو، په ډیر خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډیرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چیرې ډیر کم ورختم موږ په افغانستان کې کم ورختم کیږي
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړی قدم کې زموږ خلک خپل باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځای کې چې دوی په خوا خورونه او په وکه به سندونه به دل او د سندو غاړې وي. اوس خلک هلته د ډیرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لري کړي، خپل کورونه باید لري کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کار وکړي ترڅو هغه زیانمنونکي سیمې په افغانستان کې په ګوته کې او هلته خلکو سره کومک وکړي، ترڅو هغوی له غد ځینه بې ځایه کړي، حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي، او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي ترڅو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دا فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولای شو چې دا زیانونه راکم.
مدقیق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړې ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا چې بادغیس ورتوی یا بادخیز، له بادغیس نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو څلور شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري، او د دې بادو مخنیوی تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لې سینیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید منیجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړ ارتفاعاتو کې سی او به لږه جنا سرچینه اخلي له یو منطقونه کې چې موږ او به تنظیم کو او خصوصا په د خوړو کې وړو وړو بندونه جوړ کو نو د دوه مخې ولکی او د خپل زمينه د مساعدي سی موږ بیا پدې کې ونی کېنو او کچېره په دغه طن مثلا د په منطقه کې سیالته خور موجود دي خور کې کته نیالګي کې نه وي هغه د سیلاب مخه نشي نیولای موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کو او کنټرول کو په مجموع کې د ونو کې نول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین دی ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع سي ډیر زیات کومه کولای سي هغه هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري سي په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاری لري تطابق
یعنی ټول ونی ګټورې دي هر راز ونی ګټورې دي چې خلک ونی
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت د خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونی چې له پخوا په ولایت کې دي او ته باید موږ اولویات ورکو او وخت باید درست ورکو هغه ونه باید زیات کو د سیمونه سیسې موږ نه وی انواع به معرفي کو نه وی انواع به ډیر زیات خطرونه لري سیسې موږ معرفي کو ښه خبر ده ده چې بومي ونه د هر منطقې هر ولایت په منطقې کې زیات سی او دا ډیر زیات کومک یو تقریبا د سیلابو مخنیوي کولای شي
ل شغل مدقیق څخه مننه لکه څنګه چې مو د دې مرکې په پایل کې د اشاره وکړه چې دا سړوندوی نشته ویل چې سش کال هم د سیلون او نورو طبي پیښو درمنسته کې دوړندوی نه په افغانستان کې شوې دي دا څلورم پرلپسې کال دی چې د افغانانو لارغونه او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتۍ او مراسم لغوه کړي خو ویلې دي چې خلک خپل پسرلنې میلې کولای شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لمړی نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لمړی نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلګي څنګهل مانځي او د پخوانیو کلونو په پرتلې د نوروز پرنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ترازی بیا کی برم بمزا دا هغه جشن دی چې له وګړو زمانو را په دی خو افغانستان کې دی وی دودیز ملي په توګل منځل کیږي خو اوس یې ورستربل رنگونه پیک کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په پچیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د ممول په څیر باندې دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې ته رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصت ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډي پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وډه کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګو او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نل منځي خو په وینای د خلکو لخوا د منځلو مخننی سي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې دلې خو بل اخر پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په ټکو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور له توڅ خنډ راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال پښپ به ډیر لوی غنګونه کېدل شار به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالته لار بندو موټر بدن شار ته نه پرشول کېدل خو وس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
غنو یو وخت هم اوس نوروز په کسه کې څو نه سوال کا سوبیا د دې خبره باندې چا باندې ویجانې کول او چا باندې د نیوی اف میوه هغه به ځان ته جوړول خو هڅوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول خلکو ته به تبریکی ورکول. هم اوس چې دا شرایط راغله ریخي سخت شوی دی او دا الهتی ظروف د اقتصاد او بل نو د امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډي او دغه پازیرایګان او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغو پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خپشان زګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خنۍ شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وخت نه شور او شوق سابق نهسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتله تیاری کم دی.
زکر فیلن موږ د اماراتو په حکومت کې یو آزادۍ نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نیو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج د لوچ په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوی کال د راسېدو لپاره او د نوی کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوی کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته د سیزبانان چې وایي د نوې کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوې کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشکې مې نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خو ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. نو سرشکې لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړه یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناس و دغه ډېر په وجه سړی ناس یم خسته کو ناظم سړی یې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز ل لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوی دی.
زی دا تازه پیښو او خبری راپورونه لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی آزادی ریڈیو ہر شیبہ لتاسو سرا
اوڑان دی دا اساسی بشری حقوق و پروگرام درو خو مخ کی تردی چی دیخ پراونی تا مخ کرو لند خبرونه تاکل شوی چنن د تورخم دروازه د مسافر پر مخ پرانستل شي دغه دروازه چلوي میاشتې بندیدو وروسته د چهارشنبه پورس یوازې د بارون کو موټر پر مخ پرانستل شو د ننګرهار د سوداګری او پنګونې د خونی د مدیره هیئت تخړی مخلص احمد په وینا به نن د مسافر او ناروغانو پر مخ هم خلاص شي پاکستان د غلاره د فبروري میاشتې په 20مه د ورن کرش له نشته د طالبانو لخوا د وی پوسټي د جوړولو په خبرګون کې تړلې و د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسولینو په خبره د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت ترورستي بریدونو روانو وسلوالو شخړو اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لوري د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي په دې اعلامیه کې هغه کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبرداریاني خپل اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوه کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي ستره محکمه پرون په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شایي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې د پنځشنبه پر ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول په بیان کې ویل شوی چې د پریکړې لمخې چې ستره محکمه هم تایید کړي هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیذي قید سزا ورکړل شوې ده په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت لمخې د دا ډول تعزیری سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړي ل 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوې ده د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نوې شمیرو لمخې چې پرون یې خبرې کړې د دغو پناه غوښتونکو شمیر 10% کم شوې ده تیر 2023 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 شودل شوې چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوی حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و جرمنی د پنځشنبه پورس په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې لنیو مشرتابه سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړل د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبری کانفرنس کې وویل زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسونه یو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی يم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخامخ ده هغه زیاته کړه موږ وړاندوینه نشو کولی چې په څو میاشتو یا شای څو اونیو کې به څه پیښ شي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبري کوو لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهيم سپیشلای وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلاً موږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډېرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. زموږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپله له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتجان، یو خل تاسو بیا تاسو درنو وريدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه دی که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو. چې هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچ مجبوري د لاسه دی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کې، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا چې کوچنیان باید لاړ شي مخته لاړ شي، درس وایي، زده کړي وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه ویل شي، دا قانون مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
bale تاسو څه فکر کوئ، ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان دل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوری کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دی د ډیر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته چې په کار کې سبا اخته کې، دغه زده کړې واسطه دي، ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې، نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې وتراوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې دي، مو ټراپ مستریخانو کې شاملې دي، خوشبو بټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دي ته څو پیسې بلابود راوي، ته فکر نه کوي چې هلته پلادو مه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارون نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه به هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بیلابیل اروایي ناروغۍ سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولی، هغه استاد یا څوک چې بغلته مشر دی، هغه به دوی په زور کار کوي. حتی په دې ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پښی. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډیر کمزور دی، دا اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونه تل باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان په خپله کورنۍ سرپرستان ونه، یو درنه کورنۍ چې کوچني پروژو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور په غاړه کې و، یا ایتمانه ورونه خوندې په غاړه کې وي، نو دوی مجبور وي چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې په غاړه کې لري، او دغه نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غو خوري. ولې بعد مخ په افغانستان کې خوست، یا اوس یې مخ کې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ ګرانه ده، ورځ ورځ ټول ګرانیږي. نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچ لوري نسو پیا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په انبار باندې ګرځل، د انبار کاغذان به ټولوله، د خپل داس کار دی چې دوی به سهار راوتل سه وختي، ولمونځ ملا پر ازانو باندې راوځو، به شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې، په دا مردار کسبدانۍ کې به ګرځل، چې دا دوی درته وایي چې هرخیز تاوان دی ورته، نو شکه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوچنیانو باندې چې د دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې تر څنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مول کې نو خره وایي وروره خبرې اول حق پر مور پلار زده کړو لري، نو دې زده کړو ته ناست کارت یاسې خپله معلومی ده چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر، نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوقو باندې، هغه باید خپل ږغ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی، د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کیږي، حقوق ته پام نه کیږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي بدبختی سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنوي، د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي، نو یو هېواد هم دغسې دی. د هېواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ وو، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر افسر لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تراسو لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم، یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، سمی اصول داد څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د ماجد د ملای مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی علیه السلام امت موږ ډېر وو. په ځینو خلکو کې دغه اصطلاح ده اوس پرسته، وایي موږ د نبی علیه السلام امت ډېرېږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، ته نسل نه سر مړولی، ته یې نه سر پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تازه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نه شم اولادونکي ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما لیدلي کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزوري، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي، کوڅې په ډکې، نور خلک ځي په عذاب وي، نور دي خدای نه دي لپاره شد یو اولاد دی نو پدی کی کورنۍ ډیر غلری چې لوی مسرته دی چې دا د مخ چلوونه پیدا کی باید پلان دی پلان د مخ وایي دا خو نه خوشاله پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پلان غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني دې بل کورې دا جوړي نو کته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما دې ودم شو د نبی وبد تیروم دا نه باندې څه خبره دا نه دا علاوه نه رسول وای او نه هم ټولنه وای په کار نشم را تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم ایا دا زه شر اولادونه مړولای سم که دوه اولادونه سم مړولای سم دا شل شل اولادونه مې څه په دکی شل کې یا دوه اولادونه مې ام مکتب په وخت لار سي ام شخوا پاکي ام تربيت را سره کړی او پراتون کې دی شخ په کورنۍ ته جوړ کی نو په دې کې تاریخ شپ شنو وکړه دا ډیر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډیر پام وکړي او کچیر پام ونی کې بیا به کورنۍ د زړه او سن سره مخ مخ بږي خاطر چې اولادونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسیږي ډیر نه بسیږي نو دوی په دوا چیرې ورسیږي په کلو به چیرې ورسیږي د اولاد په پرمایش به چیرې ورسیږي مجبورې چې اولاد کوی زړه کوڅه ته ولاړ شي چې کوڅه ته ولاړی اته چې په کوڅه کې وکړه د غوښتنې څخه برابر ولای نو بیا په کوڅه کې شهر ته وکړه بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې ما د زوی سره داسې وسو یا ما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale سپیشلی صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کی دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دوه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمیر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا ساه وخت کور ته خروځي یو شمیر کسان د خناول جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناول کار دي دا کسان وو چې د ستونزو سره پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچا په خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی د پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په دغه وجو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څنګه څنګه د لار وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه زده کړی دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه ای بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټولنه به نه ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مستقری د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جدید په یاله باندې مسؤلیت لري چې دا ټیکې ته ډیر پام وکړي کوالي چې ټولنه ښه جوړه شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه ورزل سي دا کسان به مکتب نړي دا کسان د پول نړي دا کسان بیا وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څو ځنه پېژنې خدای نه پېژني خدای نه پېژني نو ټولنه به څه پېژني مور به څه پېژني پلار به څه پېژني نو دا ګرځي به تر هغه ځته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجبر ولري باید خپل ټولنه دا ناستور څخه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام درنه وي
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نه سمور کې سبا بیا څه کوي سبا بیا الګ څه غلي نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندۍ وي دغسې حالت سره مخامخ وي که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا هم لري څه بوج به وي مشکلات به وي هره ورځ بیا غوښې نه خوري په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري په شلومې ډوډۍ دی وخوري مګر اولاد چې مکتب ته واستي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندې یا یو متوسط ټوکر دی واغوندې وچې ډوډۍ دی ورکړي مګر مکتب ته دی واستي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د دې پر خپل اولاد باندې رحم نه کوي بلکې په ټولنه باندې رحم کوي او کچیر داسې ونه کړي چې دا 250 پیسو ته وګوري دا ستیا په دړي کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دی پر لټ باندې پښې شودل دي چې هغه ډېر ورځ تیر سو پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نه ساتل خپل ځان نه سمول وړي خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتل دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چې وایي شو په تیر سي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا دوی پر کورنۍ باندې وره مې ورته وایي چې پر وړاندې خوري یا وروره د سازي مخ ته واسطه شو راوړي 50 اغوانی د ورځې پر تاوړي 50 اغوانی 10 اغوانی 30 اغوانی زبر په کوچ په یاد وي دا به دی ګټه دا نس دا نه بزامت ګټه کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا څه څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شرایط ته توجه وکړي نو کدا چې ونه کې به په ټولنه کې غلا لرو په ټولنه کې به بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتونکي لرو په ټولنه کې به مخدره مواد قاچاقبران لرو خپل به متاجر لرو اره بلا به په ټولنه کې خو کچېره د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللې افغانستان ولرو، ټولنه به مو جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه چې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه را وګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړي. په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچنیو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه راته وایي د کوچنیو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولې سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنۍ ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو، په دې کې هم په هوای خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو، ځکه هم په هوای دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچنی هم حق لري، لکه څنګه چې په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنی هم دغه حق لري، نو بیا دې متوجه کیږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، دا کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر درنښت ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه پر ورځ په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېر غټه ونډه ولري. داغسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شیدون نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی. یعنی انټرنیټ دومره فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلو کې ډېر پرتو کلي کې خلک راډیو څخه ډېر ګټه اخلي او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي. او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي، په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، ډېر ساده ژبه ده، ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو. او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناست وو، نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولین تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه مو راڅخه نه خوښه شوی، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغه کورنیو ته مو لرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته د افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله کار ته متوجه، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاکارو ته نار کېږي، خدای خدای بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور و پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور و پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي، د پلار د ماسره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډیر ودونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډیر ودونه زیږوي هغه تر مل ناجوړي پرتای ناجوړه مریض وي، او د اولاد په پاکي پسې خپل ځان ساتلی نو اولاد به څه وساتي. نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه او د دې مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبريانو د رادیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان پاکه خبرې وشولې. او لمک سره مې مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه پرځ کې چې است الله ممل او ملګری.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو ته سوله راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
بدلے گے رو رو زڑے گے رو رو
غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان ragegum jam jam ragegum pal pal ravan